وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي روان سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغېز نشي خندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره پوره هلې ځلې وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمار د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاض ته تللی دی. دا مسایل وروسته راځي، خو اوس لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سرمنګان لرې کړی شوی ولي وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښ کې د الوتکې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران په اړه د اسرائیل د صدر اعظم سختې انتقادي څرګندونې د دې وړ نه دي چې ځواب ورته وویل شي. خبرونو تفصیل. د سمنګان لرې کړی شوی ولی عبدالکریم خدام وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلي خدام چې د ولسمشر د فیصلې له مخې پرون د دغه ولایت له مقامه لرې کړی شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. دغه فیصله موږ غندو، هغه غیر عادلانه او غیر منصفانه بولو. دغه فیصله نه منو. زه د جمعیت اسلامي د مشرتابه هیئت او د ترکمن قومونو او د نورو مشرانو فیصلې ته انتظار کوم.
بزرګوی دغه باشیم.
دا د بلخ تر لرې کړی شوی والی عطا محمد نور وروسته د جمعیت اسلامي په ګوند پورې تړلی دوهم والی دی چې د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شنبې د ورځې د خبر پاڼې له مخې د سمنګان لپاره د نوي والی پر ټاکل کېدو سربیره دغه راز د لوګر لپاره انور خان، اسحاق زید، لغمان لپاره آصف ننګ، د کندوز لپاره عبدالجبار نعیمي او د میدان وردګو لپاره شاه جهان د نوي والیانو په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورو ورو د جګړې له لومړۍ کرښې لرې او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. ویس احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې.
آیسته آیسته بتانیم پولیس از حالت شبه نظامی ببرمش به
ورو ورو وکول شو چې پولیس د ملیشو یعنی من نظامی له بڼې وواسو او بیرته رښتینی پولیسو ته چې دنده د ښارونو ساتنه، د خلکو ساتنه، د جرمونو مخنیوی او په دې هیواد کې د قانون د حاکمیت ملاتړ لی استانه کړو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې غونډه کې حضور درلود وویل د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ تاثیر وانه چوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ریاض ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې چې د سعودي د شهزاده محمد بن سلمان ال سعود په بلنه یې ترسره کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، سولې او اقتصادي همکارۍ پر مسلو خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هېواد سره د سولې، د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتی چارو په برخه کې د همکارۍ پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې له ازادي راډیو سره د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې ریاست د ښاغلي اتمر د سفر یو مهم هدف په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د عربي هېوادونو د یوې اجماع رامنځته کول دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې شوې ده. د ایران د اسمان هوایي شرکت ATR دوه اویا ډوله دغه دوه ماشینه الوتکه چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه الوتې وه جنوب لویدیځ یا سوچ ښار ته روانه وه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران په اړه د اسرائیل له صدر اعظم سخت انتقادي څرګندونې د دې وړ نه دي چې ځواب ورته وویل شي. جواد ظریف دغه څرګندونې نن د جرمني د مونشن نړیوال امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وروسته له هغې وکړې چې بنیامین نتنیاهو نن سهار دې امنیتي کنفرانس ته په وینا کې ایران د جرمني له نازیانو سره پرتله کړ او ویې ویل چې د دواړو ترمنځ ډېر ورته والی شته. نتنیاهو دغه راز خبرداری ورکړ چې ایران د اسرائیل اراده نه ازمایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر که هم د نتنیاهو نوم وانخیست، خو د دې کنفرانس ګډونوالو ته یې وویل
You were the audience for a cartoonish secret
تاسو نن سهار وختي د یو کارتون ډوله سرکس شاهدان وی چې ان په دې نه ارزي چې جواب ورته وویل شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغې لوړ شو چې د اسرائیل یوه جنګي الوتکه په سوریه کې پر هغو پوځي اهدافو چې د سوریه او ایران دواړو بلل شوي له بمباري وروسته په ډزو رانسکوره شوه. د راپورونو له مخې د غزې په درنګه کې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنه کې څلور اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل چې د 12 کلنو فلسطینیانو چې د رفا په ختیځ کې د اسرائیل د ټانک د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو مړي وروړل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د هغو فلسطینیانو په وړاندې چې په مشکوک ډول یې د پولې امنیتي موانعو ته را وړاندې کېدل چې په مشکوک ډول د پولې امنیتي موانعو ته وړاندې کېدل د خبرداري ډزې وکړې. اسرائیل دغه راز د خپلو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته تېره شپه په غزه کې د حماس د سخت دریځو پر اهدافو هوایي بمباري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د مونشن په امنیتي کانفرانس کې ګډون کړی و وویل چې له غزې سره په پوله دغه پیښه ډېره جدي ده چې دوی به هم ورته مناسب ځواب ووایي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاست تللی.
د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هېواد سره د سولې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکاریو پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغېز ونه لري.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار
له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمنې یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپلې شوا لاندې نه دی راوست.
بلخوا د افغانستان مشران جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات د هیواد په خیر نه دي.
دا درون اختلافات اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد یې پیږي، موږ هم تاسو ټول مراد یې پیږي.
نشان په یو بل راپور کې ورچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې بعد سولې د ټینګښ لپاره پوره هلې ځلې وکړي. تر څنګ یو شمېر نور مطالب او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ غږ په 3.15 اف ام او 12.9 سپو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي او دا هم د خبرونو د سر موضوع. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاست ته ولاړ. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي رادیو ته ویل چې خغلی اتمر به په دغه سفر کې د بیلابیلو مسایلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. نور حال د حدیث پردیس پر راپور کې
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هېواد له بیلابیلو لوړپوړو مقاماتو سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هېواد سره د سولې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکاریو پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري. وایي که سعودي عربستان وغوړي کولای شي چې افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره صادقانه همکاري وکړي او د منطقه د هیوادونو سره صادقانه بله. همکاري وکړي او د صادقه همکارۍ ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
د حدیث پردیس راپور ته غوږوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ ډول اغېز ونه لري. عبدالله عبدالله د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لوري د نوي چمتو شوي څلور کلن پلان د شریکولو پر مهال په کابل کې میشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو ته وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تازه د اصلاحاتو په هدف نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وایي د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووزي او خپلو اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه نو د قانون حاکمیت د ستنشي ډیر نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کډیو وادو تجمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لوري چمتو شوي د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغیز ونه لري. هغه وایي له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمنې یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپلې شعا لاندې نه دی راوستی او نه به یې هم راولي.
نداده و نخواد داد و نباید بده.
خاغلی عبدالله اول چه د پولیسو پلیکو که د خزو د لاز یا جلب او جذب په هدف باید په کورنیو چارو وزارت کې د خزو معاینیت رامنځته سي. دا په داس حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت لخوا د اصلاحاتو اقداماتو په لړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منلې، خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوي او تازه سمنګان والي د یاد ولایت له مقام نه د دې لرې کېدو په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې پریکړه نه ده منلې او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی. په ورته وخت کې جمهور رئیس د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتووالی نیسي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لري. دغه سیاسي کړکیچونو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکي نړیوال متحدین اندېښمن کړي، خو حکومتي مشران ټینګار کوي چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وای، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم او تربیه، د پولیسو پلیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشري منابع، د ګټور سیستم پلي کول او په ځانګړې توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعینات په دغه پلان کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزیر ویس برمکوای د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووزي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستانه سي. هغه وایي څنګه موږ کولای سو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو. اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه او ورو موږ وتوانېږو چې پولیس له نظامي والي خلاص او اصلي دندو ته چې د خلکو او ښار ساتنه ده، د قانون پلي کول دي، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بېلابېلې برخې دي په دغه ستراتیژي کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي د دغه پلان په چمتووالي کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سلا مشورو ته پام سوی. په کابل کې میشت یو شمېر بهرني سفیران که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی کوي، خو د پولیسو په لیکو کې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار کوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره یو له مهمو مسایلو ځان خبر کړی. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید ژر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخ ته ولاړ شي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت د مشران ترمنځ له اختلافاتو د افغانستان دښمنان استفاده کوي او زیان ملت او حکومت ته رسیږي. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکېچ په لورې بیولی شي. ښاغلي صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشا اخلي.
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بالاخره بدبختی ته اړ کی. لږ ذرا ملي منافع ته توجه وکړي، ملي مسایل ته دوی په نظر ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په ارکی وی غونډې ته وویل وخت د تېرېدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کېدو لپاره چټک اقدامات وشي. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجیبه ده چې سم عمل وکړي. خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغې غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي، نه دا چې کړکېچ زیات کړي. نوموړي دغه شان وویل واک تلپاتې نه وي، نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایه رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي دغه اختلافات دغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي. دی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو، دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کېږي چې زیان یې ملت ته رسیږي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هر ورځ په حکومت له دې امله انتقادونه کېږي. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست تر اوسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته، بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې زموږ ملتیا کوي. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا ډول اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هلې ځلې وکړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د ښځو او سولې لاسته راوړنو او ننګونې په نامه کنفرانس ته د خبرو پر مهال ویل د ښځو ونډه او د افغانستان امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو لپاره مهم ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د کابل پروسې په ناسته کې د سولې لپاره د همکارۍ د طرحو او دغه شان د امنیتي ګواښونو د راکمولو په اړه خبرې کیږي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا خلکو د امریکا سنا ته د یوه لیک په استولو سره د جنگ د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو د پیل خبره کوي. تدماچی اماماتو د یک شنبه پورز د خزو او سولې لاسته راوړنو او ننګونو په نامه کنفرانس د خبرو پر مهال ویل چې خزې باید د سولې په خبرو اترو کې لوی ونډه ولري. د وی د کابل پروسې او فرصت د مونږ حکومت د کابل د پروسې لپاره چې هدف یې د افغانستان سوله او ثبات د خپل ټوله هلې ځلې کوو. ټاکل شوی چې روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پاته ویشتمه نیټه د کابل پروسې په نامه یو ناسته جوړه شي. دغه ناسته ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مهینان او دغه شان د دریو نړیوالو سازمانونو استازي رابلل شوی دي. دغه پروسه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کولو په مخه په کابل کې ترسره کیږي. د کابل پروسې لومړی پړاو ناسته د روان مریض کال د 14 په میاشت کې جوړه شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډه ته په خبرو کویل چې د کابل پروسې غونډې ته به دوه طرحې له سولې سره همکاري او دویم د امنیتي ګواښونو راکمول وړاندې شي. ښاغلي کرسي تم او خدا چې دغه دواړه طرحې د غونډې د ګډونوالو ملاتړ خپل کړي.
اول اساسي هدف دا دی چې د خپل افغانستان د منطقې او بین ملي همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو. او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې په دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
ښاغلی کرزی د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون او په تړاوې د دوی نظر مهم بولي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسې کې د ښځو ونډه پر زیات د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هم د سولې په پروسې کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کوي. خو د سولې عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده وایي په رسمي او غیر رسمي مذاکراتو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. نوموړی وایي د سولې په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ښځو رول ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د شورا په داخل کې څوک غږ نه اوري او حتی په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي ښځې د جګړې لومړی قرباني دي او دوی نه غواړي چې د سولې قرباني هم شي. نوموړی ټینګار کوي چې باید په لویو پریکړو کې د ښځو رول ته پاملرنه وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د حدیث پردیس راپور ته غوږوي. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د خپلو مغرضو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبې ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو وایي خلک د برېښنایي تذکرو پر سر د رامنځته شوو اختلافاتو له امله تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع له قومي رنګ واخلي. د مدني ټولنو استازو د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره د ملي وحدت په حکومت همغږ وکړ چې دا لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي د ګڼو نورو ښېګڼو تر څنګ په دغه هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتونکي دي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو دریځ معلوم دی او دوی به د یو شمېر کړیو لخوا چې د یادې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي ودرېږي. دوی په دې اړه یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي دغه ملي پروسه باید نور قومي رنګ وانخلي. د تعویض ضد سټ مشر راهله جعفری چې د نورو پاستازي توبې دغه پریکړه لیک ولوس په یو برخه کې راغلی وو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخش
مدنی بنسټونه او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځوانان د برېښنایي تذکرو او د هغې له مخې د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په لړ کې له حکومت او اړوندو بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنایي تذکرو پروسه ژر تر ژره پیل کړي. موږ له حکومت او مخالفو اړخونو څخه د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو ستونزو ژر حل غواړو او پرې به نږدو چې لیګټې د زریو مغرضو کړیو د غوښتنو قرباني شي.
خوای بعضی افراد مغرض شول.
د مدني ټولنو د استازي د استعمال د برېښنایي تذکرو د زر ویش غوښتنه کوي چې پارک د برېښنایي تذکرو د ویش د بایومټریک او معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده. د جمهور رئیس دوایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پورس په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نوې فصل پیل او د افغانستان اوسیدونکو د لمړي ځل لپاره د معیاري تذکرې ځختنان کیږي. د لیکلي د لوړ پړو چارواکو سیاسي شخصیتونو متریک روان دی او حکومت د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه جدي عملي کوي. خو ادارې ریاست بیا په همدې ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د برېښنایي تذکرو ویش د وستر ملي قضیه په توګه ډیر بحث او دقت اړتیا لري چې په اړه یې باید لومړی ملي اجماع رامنځته او بیا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. دې ته په کتو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلافات نشته ولې ځینې کړي د خپلو ګټو په خاطر د یادې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او لانجې پکې پیدا کوي. د عدالت بنسټ استازي حمید وردګوي خلک د خپل اوږدمهاله ګټو په خاطر هم د برېښنایي تذکرو د جرويش غوښتونکي دي.
امروز یې بحث به کوم اساس اوردن مطرح ساختن.
دوی د مخالفت د بحث په کوم اساس رامنځته کړي. دوی غواړي خلک تر راتلونکو شلو کلونو پورې د معیاري تذکرې او هویت څخه به برخې کړي. همدا دلیل دی چې موږ نه شفاف انتخابات لرو او نه هم داسې امنیت چې د جنایي جرمونو مخه دې ونیولې شو. موږ له دې اړخه ډېرې زیاتې ستونزې وینو.
میرمن وردګ له سیاسي ګوندونو د ځوانانو له شوراګانو او مدني بنسټونو هم غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ژر ویش په تړاو خپل غږ پورته کړي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل صدر اعظم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په یو مهمه نړیواله غونډه کې سره لفظي شخړه وکړه. بنیامین نتنیاهو ایران د جرمني له فاشیستي دولت سره او جواد ظریف د نتنیاهو وینا د سرکس له نندارې سره تشبیه کړه. د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د نتنیاهو او ظریف د سرګندونو په اړه نور جزئیات احمد تکل اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په وړاندې سخته انتقادي ژبه وکاروله او د هیواد په سوریه او یمن کې د یغي وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. نتنیاهو چې د لومړي ځل لپاره د مونشن په نړیواله امنیتي غونډه کې وینا کوله، د ایران رژیم د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د جرمني له فاشیستي نظام سره یو شان وبله او ویل چې دا هیواد د نړۍ لپاره یو لوی خطر دی. هغه د ایران رژیم د نړیوالې سولې لپاره یو ګواښ وبله او له نړیوالې ټولنې یو غوښتل چې پر وړاندې ودرېږي. نتنیاهو د مونشن امنیتي غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ چې د ګڼ شمېر هیوادونو مشران او چارواکي پالیسی جوړونکي او کارپوهان پکې حاضر وو، له ایران سره د لویو قدرتونو اټومي موافقه هم وغندله او ویل د موافقې ایران په کورنۍ او نړیواله کچه لارې ته سم نه شو کړای. نتنیاهو یو وسپنه چې ویلې د ایران د یوې نسکورې شوې بی پیلوټه الوتکې ترلاسه شوې پر زده د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته وروښوده او پوښتنه یې وکړه، دا پیژنې دا ستاسو ده؟ نتنیاهو ظریف په لومړي نوم یاد کړ او د هغه پر مخکینیو څرګندونو یې انتقاد وکړ. ظریف وویل چې د سوریې او یمن کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. که دا رښتیا وي نو ایران ولې دقیقا په همدې دو هیوادونو کې د جګړې اور ته وسلې او جنګیالي استوي؟ بې له شکه چې ښاغلی ظریف به بیا هم په سوریه کې د ایران شریرې لاسوهنې په سپین سترګۍ رد کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې نتنیاهو ته په تندو الفاظو ځواب ورکړ. جواد ظریف د نتنیاهو وینا د سرکس نندارې ته ورته وبلله. تاسو نن سهار د یو کارتون ډوله سرکس نندارچیان وی، داسې چې حتی د ځواب ویلو د مرتبې وړتیا هم نه لري. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت وروسته له هغه زیات شو چې د اسرائیلو یوه جنگی جټ الوتکه په سوریه کې د ایران او سوریه پر پوځي اهدافو له برید وروسته د ستنېدو پر مهال وویشتل شوه او نسکوره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې همداراز په منځني ختیځ، عراق او افغانستان کې د ښکېلېدو په خاطر د اسرائیلو پر متحد هیواد امریکا هم سخت انتقادونه وکړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر لننګرهار والی سره د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. ډېر نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې.
ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو حسول، بازار موندنه او د کوکنارو د کښت په زیانونو د دوی پوهول هغه پروګرامونه دي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر د یکشنبې په ورځ د ننګرهار لوالي سره په دې اړه د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو په نامه د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. اغلی عظیمی وویل په ننګرهار ولایت کې دغه پروګرام د پلي کولو هدف ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو حسول او د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
در این برنامه ما متحد هستیم تا حکومت افغانستان و سکتور خصوصی
په دې پروګرام کې موږ ژمن یو چې افغان حکومت او خصوصي سکتور د متوسط بزګرانو لازم ملاتړ وکړي، څو د بدیل معیشت د پروګرامونو د طرحو لکه کښت، پروسس او د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې له لارو هڅه وشي د کوکنارو د نامشروع اقتصاد مخه ونیول شي.
د ویل وس به دغه پروګرام د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو، اچین، چپرهار، روداتو، شیرزاد، کوټ او خوګیانیو کې پلی او وروسته به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د مېرمن عظیمی په خبره په دغه محصولاتو کې ډیر پام ارزښناکو محصولاتو لکه پنبې، بادام او تازه میوه لکه زردالو، انځر، انار او داسې نورو ته شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو لمخه دغه پروګرام ته 2.15 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی او تر 2000 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي اوس د هیواد په شاوخوا 1 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د راپورونو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار عام خلک، دینی عالمان، سپینګیر او بزګران د دغه پروګرام عملي کولو ته ژمن دي او غواړي چې ولایت د کوکنارو له کښته پاک شي.
موږ هغه تفاهمنامه چې نن به امضا کیږي د هغه له مخې به په ننګرهار کې 2 برنامې په ډېر جدیت سره د خپل ولس، د دیني علماو، قومي مشرانو او د ولایتي شورا د استازو په مرسته به انشاءالله هغه برنامې موږ په ننګرهار کې پلي کوو.
من نکوه چې تر دې مهاله زموږ سره وایي پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زما همکار